طبي زدکړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروګرام د خوندزیو د زدکونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
د طبي زده کړې د تعلیمي خپرونې درنو زده کوونکو ستړي ماشای هیله ده ښه به یې او د طبي زده کړې د دغه نوي درسي خپرونې د اوریدو لپاره به حاضر شوي وای. پوهان آرین په دغه نن ورځ درس باندې پیل کوم. قدرمنو زده کوونکو کتابونه راواخلئ، د کتاب شپږمه صفحه پیدا کړئ. په شپږمه صفحه کې په تیر درس کې د هستې موضوع را پیل شوې وه. هستې ته نوکلیاس هم وایي. هسته د حجرې منځنۍ برخه ده. معمولا یا اکثره وخت یا ډیری وخت کروي شکل لري، خو ځینې هستې بیضوي یا هګۍ ته ورته شکل لري. هسته معمولا د حجره په منځنۍ برخه کې واقع وي، خو ځینې هستې شته چې د حجره څنډې ته واقع وي یا د حجروي غشا سره نږدې واقع وي. د هغې وروسته مو په لاندنۍ برخه کې د هستې د انځور لاندې یوه جمله ویلې ده چې د ساختمان له نظره هسته د لاندې اجزاوو څخه جوړه شوې ده، یعنی هسته کې لاندې اجزاوې یا برخې شاملې دي. لومړی هستوي غشا ده یا نوکلیر ممبران دی چې اوس یې په اړه خبرې کوو. لومړۍ شمره شپږمه صفحه کې تاسې ګورئ، لاندنۍ برخه کې لومړۍ شمره مو یوه کوچني عنوان ته ورکړې ده، هستوي غشا یا نوکلیر ممبران. دا چې هستوي غشا څه ده اوس یې په اړه غږېږو. باید یاده کړم چې په تیر کتاب کې مو داسې ویلي وو چې هسته درې غټې برخې لري، یو هستوي غشا، بل هستوي پلازما او بل هستچا. خو په دې کتاب کې څه ناڅه ژور تللی یو. د دې تر څنګ مو نور جوړښتونه په هسته کې په همدغه کتاب کې راخیستي دي. لومړۍ شمره هستوي غشا یا نوکلیر ممبران. نوکلیر هستې ته وایي، ممبران غشا یعنی د هستې غشا. لیکل شوي دي هغه پوښ تای چې هسته یې چار چاپیره احاطه کړې ده. همدغه جمله کفایت کوي مفهومي زده کړه. یو پوښ تای، خو دا ډول پوښ ته چې هسته یې چار چاپیره احاطه کړې ده. اوس که زه ووایم چې هغه پوښ چې هسته یې چار چاپیر احاطه کړې ده یا چار چاپیر د هستې څخه تاوه شوې ده، هغې ممبران یا پوښ ته څه وایي؟ تاسې به ځواب کې وایئ چې هغې ته هستوي غشا یا نوکلیر ممبران وای. او که چیرې یوه حجره یې چاپیر کړې وي، هغې غشا یا پردې ته بیا حجروي غشا وای. راځئ درنو زده کوونکو د هستوي غشا په اړه یو انځور هم تاسو ته څه ناڅه په همدغه شپږمه صفحه لاندنۍ برخه کې ښودل شوی دی. دغه انځور ګورئ، تاسو ته هسته ښودل شوې ده. د هستې دغه پوښ دغه ته نوکلیر ممبران وایي چې خاطری کا شوی دی او نوکلیر ممبران ورته لیکل شوی دی. د دې هستې په ښی خوا کې شین رنګه جوړښت ته چې دغه د اندوپلازمیک ریټیکولم په نوم یادیږي، او د اندوپلازمیک ریټیکولم د سایتوپلازم یو ارګانیل دی، د سایتوپلازم یو غړی یا یو جوړښت دی. په لنډ ډول هسته یوه پرده لري چې هغې ته هستوي غشا وایي. هم دومره کفایت کوي. راځي صفحه واړوي. ومه صفحه دوهم کروماتین، قوس کې هم کروماتین لیکل شوی دی. کروماتین دا چې کروماتین څه دي اوس یې په اړه غږیږو. لیکل شوی دی کروماتین د ډي این اے تغییر خوړلی رشتې دي چې په هسته کې په مشترک ډول لیدل کیږي. وروسته کروماتین په کروموزوم بدلیږي. کروماتین د ډي این اے تغییر خوړلی رشتې دي. موږ ګورې په هسته کې کروماتین لرو او دا کروماتین د ډي این اے تغییر خوړلی رشتې دي. ګورئ ډي این اے بیا په راتلونکي کې موږ پیژنو ډي اوکسی رایبونوکلیک اسید دی. دا ځانګړي تارونه دي یا رشتې دي. همدغه تارونه تغییر خوري په کروماتین بدلیږي. وروسته کروماتین نور تغییر خوري په کروموزوم بدلیږي. نو اوس تاسې په دې پوه شئ چې کروماتین د ډي این اے تغییر شکل دی. د ډي این اے تارونه سره تغییر خوري، هغه سره اوړي را اوړي، له هغې څخه کروماتین جوړیږي. نور لیکل شوی دی د لومړۍ لیکې په منځنۍ برخه کې چې په هسته کې په مشترک ډول لیدل کیږي، یعنی په ګډه ډول سره دغه تارونه لیدل کیږي. وروسته کروماتین په کروموزوم بدلیږي. همدغه کروماتین بیا په کروموزوم بدلیږي. تاسې لاندې یو شکل وګورئ. لومړی ښی خوا کې شکل دا د کروموزوم شکل دی او دغه کروموزوم د کروماتین څخه جوړ دی. دا چې څه ډول جوړ شوی دی د دې لپاره چپ طرف شکل تاسې ګورئ چې پر سر یې په سور رنګ لیکل شوی دی کروماتین. د دې لاندې دې انځور کې تاسې تارونه ګورئ. دغه تارونه سره پیچلې کیږي یا یو له بل سره پیچ کیږي، تاویږي تاویږي، بالاخره چپ طرف ته کروموزوم جوړ کړی دی. همدغه ګڼو تارونو ته چې یو له بل سره ټولیږي دې ته کروماتین وایي. په لنډ ډول زده کړئ چې دا رشتې دي، تارونه دي، په هسته کې واقع دي، دوی سره یو ځای کیږي او په نتیجه کې کروموزوم جوړوي. اوس د کروماتینو په هکله له تاسې پوښتنه کیږي چې کروماتین چیرته موقعیت لري. لومړی ځواب مو داسې وي چې دا په هسته کې دي. او که بله پوښتنه وشي چې د کروماتین څخه څه شی په لاس راځي، تاسې ورته ویلی شئ چې کروماتین په کروموزومونو بدلیږي. او که له تاسې وپوښتي چې کروماتین له څه شي څخه جوړیږي، تاسې ورته ویلی شئ چې کروماتین د ډي این اے څخه لاسته راځي. د ډي این اے تارونه سره تویږي. لومړی کروماتین جوړوي، بیا د کروماتین تارونه سره تویږي، هغه بیا کروموزوم جوړوي. راځئ دغه د کروموزوم شکل تاسې وګورئ. لکه د ایکس په ډول داسې شکل لري. په انګلیسي کې د ایکس توري ته ورته شکل لري. او دغه کروموزومونه دا ډیر اساسي رول لري. موږ وایو چې د احمد پلار لوړ قد لري نو زوی هم لوړ قد لري. فرضاً زوی پیدا شي د هغې قد لوړ وي. ډیری وخت ویل کیږي چې د دې قد ځکه لوړ دی چې پلار یې جګ دی یا لوړ دی. علت یې همدا ده چې دغه کروموزومونه په دې کې رول لري. دغه کروموزومونه په دې کې هم رول لري چې یو نفر څه ډول خصوصیات ولري. معمولا په لنډ ډول به ووایو چې د یو ماشوم لپاره ټول خواص د مور او پلار څخه د همدغه کروموزومونو په پایله کې انتقالیږي. نور دغه موضوع د جنیټیک مضمون موضوع ده، چې ان شاء الله په یو برخه یا دوه برخو جنټیک کې به موږ په راتلونکي کې وایو، اوس ورته ډېرې خبرې نه کوو. په لنډ ډول کروموزوم وپیژنئ، کروماتین وپیژنئ، د ډي این اے په اړه لږ څه نه څه پوه شئ. د دې لپاره چې ښه پوه شئ، تاسې د اتمې صفحې پورتنۍ برخه کې کروموزوم وګورئ. د دې کروموزوم یو انځور تاسو ته ما درکړی دی چې په واضح ډول لیدل کیدای شي. په دغه انځور کې چې په اتمه صفحه کې پورتنۍ برخه کې د کروموزوم د عنوان لاندې تاسو ته درکړل شوی دی، دغه د ښي طرف نه تارونه سره یوځای کیږي، ورو ورو غټیږي، بالاخره په کروموزوم یا ایکس باندې بدلیږي یا د ایکس په شکل بدلیږي. لومړی چې دغه د دې شکل کومه لکۍ ګورئ، دغه دوه ډبل رسۍ یا پړی ښکاري چې همدغه ډي این اې دي. دغه ډي این اې تغییر خوري، ګورې ورو ورو تغییر خوري خوري، بالاخره په بنډلونو بدلیږي چې دغه کروماتین دي. دغه بنډلونه سره یوځای شوي دي، غټ شوي دي، بالاخره په کروموزوم بدل شوی دی. ګورې تارونه و کروموزوم ترې جوړ شوی دی، د چیرته د دې هستې په منځ کې. دا چې دا کروموزوم څه دندې لري په راتلونکي کې به د دې په اړه پوه شئ. په لنډ ډول کروموزوم د هستې په منځ کې دی او د کروماتینو څخه جوړیږي. راځئ بیرته اومې صفحې ته. دوهم نمبر کروماتین یو ځل بیا وایم. کروماتین د ډي این اې تغییر خوړلې رشتې دي، یعنی ډي این اې تغییر خوړلی یا د ډي این اې رشتو تغییر خوړلی. کله چې تغییر وخوري کروماتین دی یا په کروماتین بدلیږي چې په هسته کې په مشترک ډول لیدل کیږي، یعنی په ګډه سره لیدل کیږي. وروسته کروماتین په کروموزوم بدلیږي. همدومره خبرې د دې موضوع په هکله بس دي. په راتلونکي کې به انشاءالله د کروموزوم په جوړښت هر څه باندې تفصیلي پوه شئ. نو خلاصه دا چې په هسته کې یو جوړښت کروماتین دی او دغه کروماتین څخه بیا کروموزوم جوړیږي. همدومره کفایت کوي. د هستې یو بل شکل یا یو بل جوړښت په دریم نمبر شماره کې لیکل شوی دی، هستګۍ یا نوکلیو لاس یا کوچنی هسته. ښه، لاندې لیکل شوی دی، یو بیضوي شکله کوچنی ساختمان دی، یعنی بیضوي ته ورته شکل دی چې په هسته کې موقعیت لري. او کوچنی هسته یا هسته چه هم ورته وایي. ګورې موږ هسته نه ښیو، د هستې په داخل کې یو بل کوچنی بیضوي شکل لري یا هغې ته ورته شکل لري خو ډیر کوچنی وي، او دغه ته هسته چه یا کوچنی هسته هم وایي، یا ورته هستګۍ وایي. تاسې انځور وګورئ، په انځور کې د هستې انځور او په منځ کې هسته چه وینئ. دغه سور شکل دا د هستې دی، په منځ کې زیړه هسته چه ده چې نوکلیو لس ورته وایي. نوکلیو لس د زیل رنگ څخه خط کا شوی پر سر لیکل شوی نوکلیو لاس هستګی ته وای. د سره برخه څخه کوم چې د ژړ برخه په چاپیر کې ده، د دې څخه خط کا شوی هغه ته نوکلیو پلازم لیکلای دی چې دا اوس وایو. د بهرنی پوښ څخه اعلان د خط کا شوی دغه ته نوکلیر انویلپ یا نوکلیر ممبران وای. چې لږ وړاندې مو ویله چې هستوي غشا ورته وایي. او چپ طرف ته خط کشوی سوریو نه خط کشوی ده ورته لیکل شوی دی نوکلیار پور، د هستې سوری پور سوری ته وایي. دا په ټوله کې د یوې هستې شکل دی چې تاسو ته پکې په منځنۍ برخه کې کوچنۍ هسته یا هستګۍ هم ښودل شوې ده. څلورم نمبر هستوي شیره یا مایع یا نوکلیو پلازم. ګوره هستوي شیره، شیره معمولا هغه د ګلانو په منځ کې هغه سرېښناکه غوندې اوبو ته هم وایي یعنی دغه شیره سریښناک مواد دي، ځکه ورته وایي هستوي شیره یا مایع. داسې هم ورته ویلی شي چې هستوي مایع او یا نوکلیو پلازم. نوکلیو پلازم، نوکلیو هستې ته وایي، پلازم مایع ته وایي. موږ سایټو پلازم هم ښودلی دی، سایټو حجرې ته وایي، پلازم مایع ته وایي. سایتوپلازم هغه ښه تشریح شوی دی، خو دلته نوکلیو پلازم پیژنو. لاندې لیکل شوی دی، دا د هستوي غشا په داخل کې مواد دي. ګورئ، د هستوي غشا نه په داخل کې، د هستوي غشا په واسطه دغه چاپیر شوی دی. نو د هستوي غشا څخه دننه تر هستګۍ پورې دا برخه کې د نوکلیو پلازم په نوم مواد شته. په پورته انځور کې هم درته نوکلیو پلازم لیکل شوی دی، او لاندې انځور کې هم درته واضح شوی دی. دا د زړ رنګه هسته چپ چاپیر کې ګلابي رنګه محیط دی چې په دې کې نوکلیو پلازم شته. نو ځکه خطریکا شوی دی، نوکلیو پلازم ورته لیکل شوی دی. په لاندې شکل کې تاسی هسته وینې منځنۍ برخه کې سور رنګی درته ورکړی دی، دا هسته چه ده یا نوکلیولس ورته وای. او د دې په چاپیر کې دغه لیک لرونکې برخه دغه ته نوکلیوپلازم وایي، چې خط ریکه شوی چپ طرف ته ورته لیکل شوی دی. نو اوس تاسې په دې پوه شوئ چې یوه هسته هستوي مایع هم لري یا هستوي شیره هم لري. لکه څه ډول چې حجره سایتوپلازم لري، یوه هسته بیا نوکلیوپلازم لري چې په انګلیسي ورته نوکلیوپلازم لیکل شوی دی. نو د هستوي غشا دوهم نمبر کې کروماتین، دریم نمبر کې هستګۍ، او څلورم نمبر کې هستوي شیره یا نوکلیوپلازم په هکله مو څنګه معلومات زده کړل. دا داسې نه ده چې یوازې زه درته ووایم، تاسې بیا وروسته مطالعه ورپسې نه کوئ. دا به تاسې ځان سره تکراراً وایې، د ویلو پر وخت به ژور فکر کوئ چې دا څه شي ته وایي، کوم ځای کې موقعیت لري، انځورونه ورسره ګورئ. ښه، درنو زده کوونکو، د هستې مربوط مو څلور جوړښتونه وپېژندل. پنځم جوړښت یې په اتمه صفحه کې وایو، په دې سره دغه موضوع پای ته رسیږي. پنځم، کروموزوم، په قوس کې هم کروموزوم لیکل شوی دی. لاندې لیکل شوی دی، د هستې کروماتین د ویش په وخت کې سره راټولیږي. ګورئ، د هستې کروماتین، کروماتین مو لږ وړاندې وپېژندل چې تارونه دي. د ویش په وخت کې کله چې یوه حجره ویشل کیږي په دوو نورو حجرو باندې، په هغې وخت کې سره راټولیږي او په کروموزوم بدلیږي. د دې په اړه مو لږ وړاندې خبرې وکړې چې د هستې کروماتین سره راټولیږي، په کروموزوم بدلیږي. دا یې تعریف هم دی، لاندې لیکل شوی دی، یا کروموزوم له دوو کلمو څخه اخیستل شوی دی چې کروم یا کرومو، په قوس کې کرومو لیکل شوی دی، د رنګ په معنا، او زوم د جسم په معنا دی، یعنی رنگا جسم، رنگ لرون که جوړښت. د کروموزوم کلمه دوه کلمې دي، کروم رنگ ته وایي، زوم جسم، یعنی رنگ د رنگ لرون کی جسم په معنا دی. خو اصلا د کروموزوم په دې جمله باید تاسو پوهیږئ چې کروموزوم د کروماتین څخه لاسته راځي. کروماتین سره راټولیږي او په کروموزوم بدلیږي. درنو زده کوونکو، د غلاندینی شکل ته مو وګورئ چې لږ وړاندې مو هم خبرې ورباندې کړې دي. د دې شکل په منځنۍ برخه کې د ایکس په ډول جوړښت دی چې دې ته کروموزوم وایي. همدغه کروموزوم د تارونو د یوځای کېدو څخه جوړ شوی دی. د دې کروموزوم تر ټولو ښي طرف ته دغه لکۍ ډوله جوړښت وګورئ چې دوه تارونه په کې لیدل کیږي. اصلا دغه ډي این ای ده، ډي این ای دوه ډبل سټرین دي، یا دوه ډبل تارونه دي. ډي این ای وروسته په کروماتین بدلیږي، د کروماتینو بنډلونه سره یوځای کیږي، بالاخره په منځنۍ برخه کې کروموزوم جوړوي. دا یوه پروسه ده. درنو زده کوونکو، دغه موضوعات څه ناڅه دغسې موضوعات دي چې دا په سترګو نه لیدل کیږي. دا د الکترون مایکروسکوپ لاندې دغه موضوعات موږ بیا لیدلی شو چې څه ډول هسته ده، هسته چه څه ډول ده، کروموزوم او کروماتین څه ډول جوړښتونه لري. خو دلته تاسو ته د دغه موضوعاتو انځورونه راخیستل شوي دي. ښه قدرمنو زده کوونکو، درس هم دومره بس دی. په لنډ ډول زده کړه چې د یوې هستې مربوط تقریبا 15 جوړښتونه ډیر مهم دي. په شپږمه صفحه کې موږ هستوي غشا وښوده. یو دا جوړښت باید تاسې وپیژنئ. په اومه صفحه کې درې جوړښتونه دي: کروماتین، هستګۍ، هستوي شیره. او اتمه صفحه کې کروموزوم. دا جوړښتونه باید تاسې وپیژنئ او څه نه څه د دې انځورونو سره هم آشنا شئ. درس آسان دی خو په ژور فکر سره مطالعه وکړئ. د سوالونو بانکونه یا کوېشن بانکونه درنو زده کوونکو اوس لپاره مه حلوئ. کله چې د بیولوژي برخه پای ته رسیږي، په هغه وخت کې تاسې د سوالونو بانکونو په حلولو باید پیل وکړئ، ځکه که اوس تاسې د سوالونو بانکونه حلوئ، هغه تاسې ګنګس کوي. د سوالونو په بانک کې په لومړی دوو صفحو کې دغسې پوښتنې راغلې چې هغه د 14مې 15مې صفحې مربوط دي، یعنی مخکې شاته تللی دی. او دا ځل د سوالونو بانک به تاسې ډیر په دقیق ډول ګورئ، ځکه نهایي زیاته خواري مې پرې کړې ده تر څو زده کوونکي په واقعي ډول وڅارم، وازمایم تر څو دوی څومره څه زده کړي دي. یعنی ډیرې پیچلتیاوې لري او ډیر دغسې سوالونه پکې ځای پر ځای شوي دي چې زده کوونکي څخه ډیر فکر غواړي. نو هیله ده چې کله یوه برخه پای ته رسیږي، له هغې وروسته د سوالونو بانکونه سوالونه یا هغه پوښتنې تاسې ووایئ او بیا یې ځواب کړئ. د هرې برخې پای ته په رسیدو سره زم درته د سوالونو بانکونو د همغې برخې پوښتنې وایم. راځئ حاضري به واخلو. زموږ نن ورځ شپږمه درسي خپرونه ده. د نن ورځې د حاضرۍ توری د ډي توری دی. ټول زده کوونکي د حاضرۍ په کارت کې شپږمه شماره پیدا کړئ او څلورمه خانه چې په منځ کې ورته ډي توری لیکل شوی دغه خانه توره کړئ. هیله ده ټولو به حاضري ورکړې وي او تاسې به حاضر یئ. اوس لپاره خپرونه پای ته رسوم. تر بل پروګرام پوهان آرین ته اجازه ورکړئ. خدای مو مل شه.
طبی زده کړې
واو میډیکل لرننګ.
دغه ښوونیز پروګرام د ښوونځیو د زده کوونکو د طبی علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به یې تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical.
طبی زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.